دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست ویم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو لولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه پوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15500 سرتیری وساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخوړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپل وینا کې ویل د امریکا له همکارۍ سره به افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت راتلونکو په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي پر پاکستان ټینګار کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وای د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکو ونې به ز په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبان او په افغانستان کې د سولې مخالف ټولو خواو ته دا سپینوي چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت کې وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په پاکستان کې د مذهبي لګکۍ واستازي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل یوازې د دوی 2000 اهل تشیع او هزارګان وژل شوي خو وژونکي یې نه دي نیول شوي.
2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي خالي شیعهګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دي نیول شوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
د عیسویانو او هندوانو استازي هم دریځ لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په آزادانه ډول عبادت کولی شي او نه یې بچو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه‌ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي اندارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. تیر مازدیګر ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړی عنایت الله دا تور ردوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیگا له مشال راډیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې په نښتو کې د ځینو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څېړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي دي. د ادارې تیر ورځ ویل په جولای کې له ایران سره له شوې موافقې سره سم د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوې تړون سره سم ایران باید د اورانیم غنیمت کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري.
سلام پښتونخوا،
نامشال راډیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی. امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو اسارېدو مودې غځولو اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی. په پاکستان کې د لګکۍ استازي وایي مذهبي ازادي نه لري او له ګواښونو سره مخامخ دي.
دلتا یو هندو کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی.
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی.
پاکستان وایي له ترکیې سره د دفاع په برخه کې همکاري کوي.
ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور ہمارے آرمی چیف کا ترکی کا دورہ اسی کا ایک حصہ ہے.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ادارو کې د کار پاړه د امتحان بیا خستو پر ضد مظاهره شوې دي. سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر نهه ویشتمه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې بلدیاتي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم شم څلور پنځه زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخه ته مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې صاحب نور د فاټا خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې مجبور شو د دې سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنسو نه راوځو، او برای راست شرکونی تر اوجو منگا پواز اخلابانی واس کرده کو چه خیر منگا قبائلو کمو گناه کلیده چه در طول منگ در پارن یو قانون دی اغوی تا انسانی حقوقا شل دی اغوی تا دالتون تا رسیدلا شل دی اغوی تا قانون سازی تا رسیدلا شل دی اخیر منگا قبائلو کمو گناه کلیده چه دازه منگ در پارن ممنو دی
دا یادوانی ورده چه پده رستیو کی در قبائلی سیمو در مستقبل لعینی حیثیت لپارا حلی زلی تندی شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت ته اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه شي. تفصیل ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي. نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې ګزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځمکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین پخپله دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او وویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایی اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري.
د ملالۍ بشیر په رپورټ کې مو واورېدل چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو موده غځولې. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه ستایلې ده. اشرف غنی بیګا وویل د امریکا په همکارۍ به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ بیګا وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د خپل غوڅ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر یو ځل بیا
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی. د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکارۍ ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه پرېږدي او تر 2018 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاکستان کې د مذهبي لګکې وستازي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ورکړل شوی او دا چې لیو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې بیګا پر داسې محل لمشال راډیو سره په خبرو کې کړې دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او پکې یې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنه وښوده. هلته د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. موریوال کاکړ معلومات راکوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورټ کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د رپورټ په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وایي
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو 100 یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بې روزګار دی. نو نور دهشت ګرد دی چې تاسو څه ته وایې.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وایي که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سې نه دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلی دي خالی شیعګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې ازموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، ازموږ قاتلان نه دي نیول شوی، ازموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کار کوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچا بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
د بوروال کاکړ رپورټ موریده. د پاکستان سپریم کورټ د قانون او انصاف وزارت ته ویلي دي چې په 2 میاشتو کې دی دننه دننه دی د ټولو د هیواد دننه او له هیواد بهر سره نه حکومتي ادارو رجستریشن یا نوملیکنې عمل بشپړ کړی. ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل، که په ډېره لنډه توګه راته ووایې چې د سپریم کورټ په دغه امر کې څه راغلی. موږ له ریاض بوساخیل سره د رابطې کولو هڅه کوو. د پاکستان سپریم کورټ د هغه هیواد قانون او انصاف وزارت ته په دوو میاشتو کې دننه دننه د ټولو ملکی یا د هیواد دننه او بهرنیو نا حکومتي ادارو د نوملیکنې رجستریشن ویل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ځنو نا حکومتي ادارو د پاکستان ضد فعالیتونو تور پورې کړی وو. موږ هڅه وکړه چې له ریاض مستقل سره رابطه وکړو خو ونه شوه. وروسته بیا ورسره خبرې وکړو. په دې موضوع باندې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلي ول. په مظاهره کوونکو کې یو شمېر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکرټریانو دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي، خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړی عنایت الله دا خبره ردوي. غلام غوث معلومات راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سیکرټرانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو، او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سیکرټرانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاگی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پا میرٹ باندے رالو اپر ویس خٹک سیب آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تا دا ہومو ویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سیکرٹرانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی.
اصغر خان دا مردان ایم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی، هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کړي یا چې کوم دی دا انټرویو تاسو دوباره کړي، دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار څخه جواب نه پیدا کیږي. د پی ټی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی.
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی، او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زما هیڅ اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټۍ چیرمن جوړ کړو. په دې باندې څه اعتراض وکړ نو چې ما ویل زما سره رابوج پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکړي. کوم ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی، خو د کیسټ کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي نه دا انټرویو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دی.
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلیج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. پاکستان وایي له ترکیې سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بېلابېلو څانګو کې همکاري کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل هیواد د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبري غونډې په اړه ریاض مستخیل معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د زیاته کړه
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور ہم
ویل زمون د ترکی سره د رولې تعلقات دي او موږ ور سره د دفاع د ترهګرۍ ضد اقداماتو اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرسته کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تاسو کو نو دوی
پاکستان د معاملې تجربه لري د دهشتګرد په ختمو باندې خصوصا وروستو کالونو کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی ته پوسټ ملته نوي تعلقاتو باندې. پاکستان به نه غواړي چې هغه کلمه مسایل جوړ شي او کمزوري شي. زما په خبره پاکستان دا به مسو څه کوي شي چې په دغه کې نو خلاف راو کې او دغه ير د عمل زما په خبره پاکستان کې کومه کې دغه او ګورفونو پاکستان خلاف راځي مې سال قاعده ده او رئیس دې دی بابا افغانستان کې او پاکستان کې سمڅه کا خود دې شته دي په واسطه پاکستان خلاف کې زما په خیال باندې څه ځواب نشي کېدی او ترکی سره د صحو کې او د چې کوم نه هم مفادو کې دي.
بریګیډیر سات زیات کړه چې ترکی له بعد د هر څه سره سره په خپل پالیسو هم نظر ثانی کول وی زګه چې دیر شکاله مخ کې پاکستان کمی پالیسی خپل کړي وي او د هغې اثرات نن مخې ته راځي. نن ترکی هم په هاغه لار روان دی نو باید چې ترکی په ګاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د ګلپاڼې په غږ سندره واورو. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. په پیښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9,800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودي غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر 2 ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاک کړې. وسلوالو طالبانو هم د تیرو 2 ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د وو پخلی نه دی کړی. د اټومي نړیوالې ادارې اوبخې د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څېړلو لپاره له مهالوېش سره سم معلومات ورکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله، چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کیوخه ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستي ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسي مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دې کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او ریواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځانوجون کې حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډېره غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پښتونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اٹک او پنجاب د نورو سیمو وو. اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایران ورځپاڼه په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې. هلته امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسلواله ډلې په کې فعاله دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو دغه خطر پر وړاندې د پاکستانی مقاماتو له عکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګڼې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وویستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوي دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یې بل اخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاک کړی. جنرال امین الله امرخیل بیگا مشال راډیو ته ویل په نخټو کې تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوی او ژوبل دي. د تور پورې کړی چې وسلوال ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې ورکوي. پاکستان په بیا بیا له دې تور انکار کړی. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزاد سرچینو لا هیڅ لوري داوو پخلای نه دی کړی. سید شاه سقیم معلومات راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له بین تفیزي او په نامه د اوبوس او ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان کې ولې تداوی له خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښه پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړی استخباراتي کړی چې هغه ټول افغانستان لغه نه متضرر ده، هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اکمالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښه هغې خواته فوجیان
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره د مسافرو پر مخ پرانستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلور بجو پر شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاصه وای. د بیګا شپه ټول هغه وسایط په دغه لارو کې بند پاتې وو. حتی تر مقره پورې د کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی او په تیرو څو ورځو کې ابداوی کولې چې د لارې په اوګدو او ښار ته څیرمه د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
سید شاه سقیم رپورټ په اورېده واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب بادشاه سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلی ول، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د ده زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنګ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان ګڼي چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهۍ کې یو شمېر هغه بدلونونه راوستی شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نجکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتونکی دی. داسې ویل کېږي چې نوموړي د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگټن پوسټ د امریکا یو پخواني چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نور پیوړی کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگټن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایف خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
د نجیب عامر مقاله مهمه برخه مو اوریده. برتانوی فاینانشل ټایمز ورسپانی د لسګونه مرکو پر اساس یو رپورت خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. ورسپانی لیکي پر دې سربېره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي، خو د تیلو سوداګري بې له خنډه روانه ده. برطانوی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربېره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخه ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نه شي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اور دن کو رازی چوسم دا فیاض خان خیشگی پغک دا غزل وورو
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جو
فیاض خان خیشکی په غږ مودا غزل اوریدل. رویټرز خبر ایجنسی لیکي په اروپا او منځني ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال لکبله پاکستان میشتي افغان کډوال غیزمن شوی دی. ایجنس وی لامل ادا دی چې ملګری ملتونه اوس زیاته توجه د شام بې کوره کړل شوی کډوالو ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سی آر مشرانو ایجنس ته ویلي دوی د نورو کلونو پرتله سږ کال د افغانانو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه ترلاسه کړې ده. پوروال کاکړ د لیکنې له مهم برخو سره
رویټرز خبری ایجنس د رپورټ په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشت دي. ایجنس لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګري ملتونه پر دې مجبوره کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنس ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر و، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکی محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ سوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فنډونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80,000 پکې افغانان دي. اجانس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اجانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې 60% کمای راغلی دی کوم چې په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
لبروال کاکړه مو د مقاله مهمه برخه ورې د قبایلی سیمه خیبر د باړې سپا قبیلی مشران ویلي دوی د حکومت د پریکړه ته نه دي تیار چې دوی پر ځمکه د سرکاري ودانۍ جوړ کړل شي. د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو او دوکانونو د دولتي ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې له انتظامی سره د خبرو لپاره یوه 40 کسیزه کمیټې جوړه کړل شوه. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 146 کنال مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس خزینه پارک د میونسپلای دفتر ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی رضا.
چې حکومت ته کوم ځمکه نیولې ده دا ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو خو حکومت ته دا وایي چې د بیخي کمر شه ځمکه چې دا دې منه سي چې ته په سایټ باندې راځو جوړ کړي سپا نور ډېرې ځمکې دي هغه لګې بازار نه بهر وي لګه د سایټ ته وي لکه هغه ځمکه به هم سره آباده شي علاقه به هم سره ترقي وکړي.
د قوم سپا یو بل سپینګیری مشر حاجي نصیب افریدی وینا ده چې دوی له 6 کالو راهسې بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي. نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانۍ جوړې کړي.
تقریبا چې داسې 500 دوکان به پیدا کې سي نو دا 500 دوکان به قوم باندې چې تقسیم کې قوم تقریبا 75,000 به وي نو هغو په کې ډېره سخت نقصان کېږي. سیبا دا یو ظلم دی موږ یې کورونا روښکل یو ظلم یې سره کړی دا ظلم دا موږ کې دا خبره
د قوم سپاهی او بل مشر ملک جمشید وایي چې کچری حکومت د دوی د قام پر مختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي.
نو موږ وته چې ټول نړو به خو زموږ د مطالبه ده چې قوم سپاهی دا واپس لاړ شي خپل کورونو کې آباد شي هغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرکونه جوړوي او قسم غوړي نو غیته به تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپا د شلو مشرانو یو کمیټي وټاکله چې د پولیټیکل انتظامی سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د قبایلی سیمې خیبر په لواړګي کې د مدني ټولنې غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړي. په دوی کې ځنو ویل دوی د هغې قانوني مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځنو استازو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي. خو بلې خوا ته د قبایلي سیمو ځنې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي په خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرحات شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په لوړګي کې د یوې غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړي شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پورا حمایت کو موږ دا غوړو پټل چکوما دو هغه هم په خیبر پختونخوا کې صبح کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پر دی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځېدل دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سم لیک کې زم کړی شي او قبایلی علاقې د تعمیر او د ترقې په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام په اړه په خپلو خبرو کې وویل،
مشر سړی بی هغه به د شپېتو یا یو کالو بی یا عام تحصیلدار به راشي ورته وبی چې دا جیل تکا په کوم قانون کې مشر سړی جیل تکا. دویمه خبره دا چې دلته په کوټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د زکونکو یو اتحادی مشر امیر پردی وویل،
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زمکه دو مونږ زکه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټ د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نه دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلنی زمونږ رونه دی په کار دی چې یو غرشو دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دی چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یوخه ګام پوښت کړی شوی دی دا مونږ بیا هم حمایت کوو. کدايف سیار دومره قانون وی نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي، دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي، دا د کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یا د دې چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
او رازی چھو سم دا گلزار عالم پا غیق باندے دا اجمل خٹک بابا کلام غور.
قدرت نور ابا یو تمنا دا اور شکنا سادس کنی سکنی ما خام نلو گے چادس رلو گے لیدے شکنا سادس نو او توفانو نو پما یو اسویلے دے درلے گلے وارم ساد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نلو گے چار دس لو گیلی دیش کنا تو زخل لڑ مانو تو بدر کدا لڑ مانا جڑم دل تک گیڑ دو سخت کر جاؤ ہر تشو ساد دو زخنو خشاک دل تک دگا کسا بانو خوراک ہر تک دگا خمارا نو خوراک نہ موزان تور کو آم سن پاتی شو نت دنیا شنا گجن پاسو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا سادس کنی سکنی ما خام نلو گے دچا دس رولو گے دیش کنا سنگینو پیسلو نربا بل حیران کم کارونو منم خود پل کارون پسم کا منڈی جدی پسر بند کارونو منم تا پر ازاز مار ازاد ربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چبل کا مار پل خزانو شما خدا خو گندل نشم دلو یو لو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی سکنی ما خام دے دچا دزر لگے لدیش کنا